دا مشال رادیو دا او دا مهال په پېښور کې د غرمې یو او په کابل کې 12 بجې دا مشال رادیو په دې خبري سات کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه درته لرو په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه تاندې هلي او جمهوریت اوریدل هم هېروي خو درار سره وړاندې وار ورکو ګلایاسته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
ستلې مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم په کابل کې لاغوان ولسمشر سره ملاقات کړي د پاکستان فوج مشر په جنوبی وزیرستان کې د نکیب الله مسعود لپلار او کورنۍ سره لیدلې دي او روسي او چین پر امریکا تور پورې کړي دي چې په یو اړخیزه رول د ځینو نړیوالو موافقو د بدلولو هڅې کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د جمعې په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلې دي دا په دریو کلونو کې کابل ته د یو پاکستانی وزیر اعظم لومړی سفر دی په کابل کې د مشال اړو خبریال وایي چې ولسمشر غنی په ارګ کې وزیر اعظم عباسی ته هرکلی وویل کابل ته د خاغلی عباسی له سفر سره سم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور پورې کړی دی چې په کونړ کې هوایي بریدونه کړي د دوی په خبره د پاکستان جنگي الوتکو د کونړ په د انګام ولسوالۍ کې سلور بمونه غورځولي خو د مر جوبلې په اړه تفصیلات نه دي ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې د افغانستان فضايي حدودو سرغړونې تورونه به بنیاده ګرځولي دی او ویلي دي چې ځواکونه خپل غاړې ته په باجوړ سیمه کې د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کوي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې د وژل شوی ځوان نکیب الله مسعود له پلار سره لیدلې دي نو موري پرون د نکیب مسعود فاتحه وکړه او د هغه له بچو سره ولیدل د فوج د اماړي کو دفتر آی اس پی آر تیر مازیګر په یو بیان کې ویل جنرال باجوا په جنوبی وزیرستان کې د یو نوی مارکیټ او د نکیب مسعود په نوم د کالج پرانسته هم وکړه د سیمې اوسیدونکو پرون واخه مشال اړتیا ویل جنرال باجوا جرګې ته په وینا کې هوډ وکړ چې د سیمې امنیت به ساتي او د خلکو مشکلات به هواروي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلی دی د هیواد په آئین کې فوزی واکمنۍ لپاره هیڅ ځای نشته او دوی به هیڅ ناجمهوري اقدام حمایت ونکړي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د نومیالي وکیلی او فعالې اسما جانګیر په یاد کې جوړې غونډې ته په وینا کې د عدالتي مارشل لا گنگوسی رد کړي
جولای پہلی کے بعد ان سب حضرات کو نوٹ
دی وای آئین یو طرف ته د چیف جسټس په توګه خلک په ما باور کوي دا اعتماد د پاکستان ولس آئین او قانون راکړی چې زه یې نه ماتوم که مې د مارشل لا مخه ونه نیولی شوه نو کور ته ځم خو تاییدوم یې نه
کدمر اوذونکو دا د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د غینه مخکې تیروتنې سره د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غږ تاسو باوریدو چیف جسټس میا ثاقب نثار د چانو وانه خست خو په خپل وینا کې زیاته کړه چې ځینی عناصر ورپسې پروپاګاندا کوي په پاکستان کې د نوموړي د ځینی اقداماتو او پریکړو لکهبل ځینو سیاستوالانو او شنونکو د عدالتي مارشل لا یا واکمنۍ او د ملکی حکومت په چارو کې د عدلي د مداخله تورونه پوری کړي چې چیف جسټس په بیا بیا خپل ویناګانو کې رد کړی دي د پاکستان وزیر اعظم د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات اعلان کړی دي شاید خاقان عباسی پرون ماخام د اقتصادي مشاورتي شورا تر غونډې وروسته خبر اعلان توي له نوي نظام سره سم به د هبا ټول خلک د هغوی د شناختی کارډونو له لارې سارل کیږي چې ټیکسونه ورکوي او کنه دی وای کڅوک ټیکس نه ورکوي نو هغوی تبا نوټس استوي
جولائی پہلی کے بعد ان سب حضرات کو نوٹسز بھیجے جائیں گے
دی وائی دا جولائی تر لومڑے نیٹے ورستبا حکومت نوٹسوں استوی چ داز مگ معلومات تی چ پ نظام کی موجود دی تا سے ٹیکس نہ ور کوی نو بہتر ادا چ وسی ور کڑے
عباسی زیاته کړ چې په پاکستان کې ټول 2,00,000 کسان د خپل ګټي کاغذونه جمع کوي چې هغوی په هغوی کې یوازې 2,00,000 کسان ټیکسونه ورکوي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د روسي او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه د امریکا غندنه کړي او ویلي دي چې واشنگتن په یو اړخیزه توګه د ځینو موافقو د بدلولو هڅه کوي چې پکې په دې کې له ایران سره اټومي موافقه د نړۍ د تودخې درجې د مخنیوي هغه او د نړیوال تجارت قوانین شامل دي د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ماخام په ماسکو کې ل خپل چینایي سیال سره تر لیدو وروسته ویل د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت په یوازې سر د هغو موضوعاتو په اړه د اقداماتو هڅه کوي چې پکې یو شمیر هیوادونه شریک دي. د په 2015 کال کې له ایران سره د اټمي موافقې مثال ورکړ چې ټولو هیوادونو د اطمینان باوجود امریکا ورباندې د بیا خبرو کولو ټینګار کوي. لاوروف همداراز د نړیوال اقلیم د موافقې مثال ورکړ چې یو سل شپږ شپېته هیوادونو لاسلیک کړي، خو په خبرې امریکایي ولسمشر یې د بدلون غوښتنه کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اروپایي هیوادونو، برتانیې، فرانسې او جرمني څخه غوښتي چې د ایران پر اټمي موافقې د بیا مذاکرات وکړي، ځکه چې په دغه وینا په دې کې ډېرې لوی تېروتنې دي. نوموړي د خپل هیواد ور لمخې د اقلیم د بدلون مخنیوي له توافقه ایستلی هم دي. برتانیا او امریکا په ملګرو ملتونو کې په روسیې سخت انتقاد کړی او باندې تور پوری کړی چې د برتانیې په خاوره کې د اعصابو فلجولو کیمیاوي مادې په استعمالولو برید کړی دی. دوه هیوادونو تیر مازیګر په ملګرو ملتونو کې پر ماسکو دا تور هم پوری کړ چې د امنیت شورا او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د کارولو په هڅو په برتانیا کې د روسیې پخوانی استخباراتي افسر سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهري کیمیاوي مادې ورکولو د پیښې خپلواکي پلټنې زیان منوي. د برتانی سفیر کارن پیرس ویل ټول په هیګی چې پلټنې ولې روان دي، دا ځکه روان دي چې د برتانی پر خاوره د ملکی وګړو د وژلو په مخه د فوزي سطحې د اعصابو فلجولو کیمیاوي ماده کارول شوې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې لافغان چارواکو سره لیدنه کته کړې. د پاکستان د پوځ مشر په جنوبی وزیرستان کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي
چې پښتینا کام شي او بل خبره بیا دادو چې هغه د نو کړل چې مشتاب د بارودي ماینز نه ډیر تکلیف تای.
پاکستاني وزیر اعظم په هیواد کې د ټیکسونو نوې اصلاحاتي نظام اعلان کړی دی. دا وامي نشل ګون مشر اسفندیار ولی خان ویلي د قبایلی سیمو ولس به هیڅ کله یوازې پرې نه ځي. د روان خبرونې په دوهم نیمای کې دوه 19 پروګرامونه تاندې هیلي او جمهوریت لرو. په جمهوریت خبرونه کې اوریج په قبایلی سیمو کې د ناامنیو پر مهال د مشرانو وژنو څه ډول تشه پیدا کړې او اثرات یې څه دي؟
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري.
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته رسیدلی دی او هلته افغان چارواکو سره لیدنه کاته کوي. په دې اړه زموږ خبريال حدیث پردیس یو ځل بیا را سره د ټلیفون پر لیک دی. حدیث پردیس صاحب، د پاکستانی وزیر اعظم د سفر حال کې یو ځل بیا لاوریدونکو سره شریک کی کڅنې پرمختګونه پکې راغلي.
bale اعظمی صاحب سلام، اوریدونکو تم سلام وړاندې کوم. از پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی او مل پلاوی نن د 9 بجې کابل ته راورسیدل. له خغلی عباسی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا په ارګ کې تود هرکلی وشو او دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، شیبه مخکې مې د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی سره خبرې وکړې. لا هم د جمهور رئیس غنی او د شاهد خان عباسی ملاقات پای ته نه در رسیدلې او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې شاهد خان عباسی یو اړخیزې، دوه اړخیزې، درې اړخیزې ناستې له بیلابیلو افغان چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات رسنیو ته راوتلي دي، دا دي چې جمهور رئیس غنی او دواړه او شاهد خاقان عباسی به د نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت پر رابطه او همداراز د دولت په دولت خبرو چې دغه درې د خبرو اصلي محورونه دي، په دې به سره تبادل د نظر کوي او نور مسائل هم شته دي. او تمه ده چې شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله او نورو بیلابیلو چارواکو سره د مهمه مسایلو په اړه رابطه باندې خبرې ترې ولري. بلې اعظمي صاحب
ډېر مننه. حدیث په دې صاحب زموږ سره له کابل مالو شورز ولري په مخمشه زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. څنګه چې مو واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ملاقات کوي. دا لیدنه په داسې حال کې سوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د دوړ مشرانو د کتاب څومره ګټور وي پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز د سیمیزو چارو له پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په پی خبر کې د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی مشال اړ دی ویل چې د دې سفر لپاره مخکینه تیاری شوې دي او په دې کې به ډېری تفصیلي خبرې ترې وشي. آیا دا خبرې به څومره ګټورې وي؟ رحیم الله یوسفزی په دې اړه ویل
سیاسي چې کوم خلک په پاکستان کې منتخب چې کوم پارلمان دی یا صدر اعظم دی دا غي داسې په تر کارونو کې ډېر رول ماته نخکاری او فیصله چې کیږي به د فوج په مشوره باندې کیږي. نو دواړه چې کوم فریق دی یا خدا وایي چې موږ غواړو چې اړیکې ښې شي خو اوسه پورې داسې زیات پرمختګ نه دی شوی. البته تاوتریخوالی کوم شوی دی یو بل خلاف تورونه لګول
تیره میاشت د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوه د کابل سفر کړی و او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی و. په هغه ملاقات کې ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې دې سفر ته د قدر په نظر ګوري او دې سره به ډېرې غلط فهمۍ ختمولو کې مرسته ترلاسه شي. د زیاته کړه
افغانستان کې ثبات طرف ته یو ګام پورته شي نو زه فکر کوم چې هغه غلطه ده. سو پورې په افغانستان کې انسرجنسی وي نو د دواړو هیوادونو پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی خپل پوټینشیل نشي حاصلولی. اصل کې خبره دا نه ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ښه اړیکې وي. دا په خپل ځای باندې هم اهم ده د قدر اوف ویل ده. خو خبر اصل کې دا ده چې انسرجنسی به څنګه کم شي څنګه ختم شي. دغه د پاره څه فارمولا دی وخت کې پاکستان څخه نشته. د پاکستان د صدر اعظم چې هلته ځي نو دسا هیڅ فارمولا نشته چې دا انسرجنسی د جنگ د مبارزه دا د دې ختمېدو څه صورت کې دی شي.
تر دې مخکې د پاکستان فوج مشر خارجه سکرتره او د ملي امنیت سلاحکار افغانستان ته تللی ول.
ګلایاز وو چې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د ملاقات په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمو پر لور د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې د نقیب الله مسعود له کورنۍ سره لیدلی او فاتحه یې کړې ده. نوموړي پرون په سیمه کې د نوي مارکیټ او د نقیب مسعود په نوم د کالج جوړولو پرانیسته هم وکړه. نقیب الله مسعود په جنوري کې په کراچۍ کې وژل شوی و چې وروسته د خلکو د احتجاج له کبله حکومت د هغه د وژنې پلټنې پیل کړې. د تحقیقاتو ښکاره شوی چې نوموړی په جالي پولیس نشته کې وژل شوی و. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د پاکستان پوز مرشر قمر جاوید باجوا پرون د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان د دورې په وخت په کراچۍ کښې د پولیس په جلي مقابله کښې وژلي نقیب الله مسعود په مرګ فتح خاني او د نقیب الله د بچیانو سره یې مینه وکړله. دوی د وژلي نقیب الله پلار ته باور ورکړ چې د هغه د زوی دپاره چې د انصاف څومره کوششونه کېږي پوز به د هغو کوششونو پوره ملاتړ کوي. بل طرف ته د راولپنډۍ نه د آی ایس پی آر له طرفه خوره کړې شوې خبر پاڼې په مطابق د پوځ مشر په واڼه کښې د زری پارک او په مکین کښې د تجارتي مارکیټ چې په کوم کښې پوځي انجینرانو په جدید طرز 928 دوکانونه جوړ کړي دي د افتتاح فیتې پرې کړلې. قبایلیون سولي وزیرستان مکین ته د پوځ مشر قمر جاوید باجوا راته پس نظر کسی دغه باره کښې ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دي.
زه دلاور خان مسعود خبرې کوم. جنوبی وزیرستان ته د میرا آرمی چیف کې ما دوره رو وکړله. د نقیب شهید کالج افتتاح یې وکړله. هغې باندې هم میرا شکریا ادا کوي. ورسره ورسره د مکین چې کې مارکیټ جوړ شوی دی واقعي چې ښکلی مارکیټ جوړ شوی دی. یوه دوې خبرې نورې داسې دي چې هغه هم زه نن کول غواړم. لکه ده خپله یوه خبره وکړله چې ګټینه مې کم کړي چک پوسټینا او څو نور حکما وو دا د میجا د پښتني مطالبه هوا د کو مطالبه هوا او میجا د یي چک پوسټینا کام شي او بل خبره بیا دادو چې اغا د نو کړلا چې میشتا په وطن شه په قبایل شه د بارودی ماینز نه ډیر تکلیف تای چې ماینز د انتهایی صف یو کو
د ملک اقبال شبی خیر چونکه ورتا روغه چې د علاقې په مسائل باندې د خبره وکړلې
امید زده چې دا یو خپل اعلان نه باندې عملی کاروایی خبر کو
شیر محمد منوم ده جرنل صاحب غلام بالکل اعلانات یو کړل امید هم شته نه چې ان شاء الله دا اعلانات سار ته اوراسي او عملو ته وشي او لکه نن یو کمی مو محسوس کړل هغه دا چې کیم عام دې عوام جاغ دای خدا سره خاص کر موکې چې کلا جرنل رودری ملیا کور کمانډر ویلیا گورنر وی ایون چوک هدا سے ہائی لیول خلق رودری میں میری علاقہ تھا دے عام عوام اوز واتا نہ پیش کیجی
دا د یاد دی چې د دورې په دوران کې کمر جاوید باجوا په مکین کې د مسعود قبایلیانو یو جرګې ته هم وینا وکړه او دا یو ومنله چې د قبایلو په ملاتړ او د ځانی مالی قربانۍ په واجه او جی سرتېری د سیمې نه د تراګرو په ختمولو تبولو کې بریالي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، مکین، سویلی وزیرستان.
ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل زموږ غل مشال رادیو څخه اوري ځوانانو ژغ اونیس خبرونه تاسو نن اوریدلای سي او پراتلونکو غړي کې به په ژوندۍ بڼه واوري د پاکستان وزیر اعظم د ټیکسونو اصلاحات اعلان کړی دي شاید خاقان باسی پر ماشام د اقتصادي مشاورتي شورا تر غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل نوې نظام سره به د هغو کسانو پر ضد اقدامات کوي چې ځان له ټیکس ورکول ساتي په دې اړه نور حال پامیر ساحل راکوي
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مالیو یا ټیکسونو د اصلاحاتو اعلانولو پر وخت خبري اعلان ته ویل په پاکستان کې هر کال 2 لک کسان د خپل آمدنۍ یا ګټې حساب ورکوي خو په هغوی کې یوازې 1 لک خلک ټیکسونه ورکوي د ټیکسونو غونډولو 15 نکاتي پیکج وړاندې کړ چې پکې راغلي حکومت به د خلکو د شناختي کارډ له نمبرونو څخه د ټیکس ملي نمبر جوړوي چې ټول کسان وڅاري دویم هغه کسان چې کلنۍ ګټه تنخواه یا آمدنۍ 2 لک روپۍ پورې وي به له ټیکس ورکولو مستثنا وي او تر دې زیاتې پیسې ګټونکي به هم رعایت ترلاسه کولی شي دریم هر پاکستانی وګړي ته پکار دي چې د هیواد دننه او بهر خپل شتمنۍ په ډاګه کړي د وزیر اعظم څلورمه نقطه دا وه چې حکومت به د جایدادونو د سلاوی اخیستو پر سر هم ټیکسونه جمع کوي او ورستۍ دا چې حکومت به د خلکو مالی ریکارډ څاري او هغو کسانو ته به نوټسونه ورکوي چې له ټیکس ورکولو یې ځان بچ کړی وي په دې لړ کې به پارلمان د جرمانو لګولو واک لري
جولای پہلی کے بعد ان سب حضرات کو نوٹسز بھیجے جائیں گے
دی وای د جولای تر لومړی نیټه وروسته به حکومت نوټسونه استوي چې دا زموږ معلومات دي چې په نظام کې موجود دي تاسو ټیکس نه ورکوي نو به تر ده چې وسی ورکړي وزیر اعظم عباسی ویل هغه کسان چې تر اوسه مالیه نه دی ورکړي ول هیوا د بهر شتمنۍ لري هغه د 2% ټیکس ورکړي نو به بخل شي خو زیاته کړه چې سیاستوالان د بخنې د دې سکیم برخه نه دي او هغه به پوره مالیه ورکوي په پاکستان کې د ټیکس سم نظام نشټوالي لکبل زیاتره خلک مالیه نه ورکوي چې لکبل حکومتي بودیجه یا بجټ هر کال تاواني کیږي د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل ل نوې نظام سره سم هر کس چې د میاشتې ل 1 لک روپۍ څخه کمې ګټي هغه به ټیکس نه ورکوي د ذاتوي چې په پاکستان کې چې چا خپل شتمنۍ پټي ساتلې وي هغه وسیوازي د 15% ټیکس ل ورکولو سره خپل بقایجات او کاغذونه سپینولای شي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونې هم لري. دا وامه نشل ګون مشر د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې نه یوازې په جولای کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړي، بلکې د صوبې په حکومت کې د ورته وانډه هم ورکړي. اسفندیار ولی خان دا خبره پرون په کوزدر کې یوې جلسې ته په وینا کې کړې ده. په دې اړه نور حال په امیر ساحل راکوي.
د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډي کړي او په صوبایي اسمبلی کې د ورته پوره استازیتوب او د وزیرانو څوکۍ ورکړي. دا خبره نوموړي پرون په دیر کې یوې جلسې ته په وینا کې وکړه. د ویل د خیبر پښتونخوا په صوبایي کابینه کې د قبایلي سیمو وزیرانو ته د ځای ورکولو لپاره په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون اړتیا ده. د پر حکومت غږ وکړ چې په نامنیو کې د قبایلو ړنګ شوي کورونه او انفراسټرکچر دي بیا ورغوي. دیوای کورونه رنگ دی، سړکونه وران دی، سکولونه رنگ دی، د دې بیا آبادی د حکومت دنده ده. ما په خوا هم ویلی نن بیا دا تسلی درکوم چې د قبایلی سیمو خلک به هیڅ کله یوازې نه پرېږدم. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د مسالو تر هواری با خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو اصلاحات کلونه وخت اخلي، نو ځکه په مرحلو کې هغه سیمې د قومي بهیر برخه جوړوي. خو د اصلاحاتو موضوع ځکه لانجمنه ده چې ځینې ګوندونه او د قبایلی سیمو مشران وایي تر هر ډول بدلون مخکې دی د سیمې لټولو ولسه پوښتنه وشي. د پاکستان قومي اسمبلی تیر کال تر قبایلو د هایکورټ او سپریم کورټ د واک غځولو قانوني مسوده منظوره کړه چې لا ورباندې په سینټ کې بحث نه دی شوی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري. د تورخم پر پوله د کسټم کارکونکو او سوداګر وایي د مالونو د وړلو راوړلو لپاره د محصول نوي نظام یې چاري ځندنې کړې دي. دوی پرون مشال رادیو ته ول د محصول غونډولو او مال وړونکو ګاردو ته د تاګ راتګ اجازه ورکولو نوي نظام انټرنیټي دي، خو په خیبر کې د کمزور انټرنیټ او بجلی نشتوالي له کبله ګڼ ګاډي تر ساعتونو ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
سوداګر وایي په تورخم کې ورسره د مالونو ډک په سلګونه ګاډي د خپلو اسنادو کلیر کولو په انتظار ولاړ دي او اکثره وخت پکې خوراکي توکي لکه سبزي او تازه میوه خرابې شي. د لوړګي او سیاسي مشر او سوداګر شاه حسین شینواري مشال لیدو ته وویل د دې نوي نظام لامل یې کاروبار ته زیان اوړېدل دي.
په موجوده وخت کې چې دوی کوم سیستم شوري کړای دی دا خو د ناکامۍ سره مخ دی. ناکامۍ سره ځکه مخ دی چې ایکسپورت ستاره وغورځېد خو ناکامۍ سره مخ شو. خلک چې بیروزګاره شو ناکامۍ سره مخ شو. کاروباریان چې ته چې کوم ستونزې راپېخي او شواخون کړه د ناکامۍ سره مخ شو. لهذا هغه زور چې کوم دی هغه کامیابۍ سره روان و. خلک پکې خوشحاله و. خلکو ته یو دوه څلور روپۍ رزق میلاوېده بچوله به وړو. نو په کار دی چې موږ بیرته زور سیستم ورته بحال کړه. د بارډر مینجمنټ چې کومه پالیسي دوی جوړه
په تورخم پوله د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر مجیب خان بیا وایي اول به په یو ورځ کې ډیر ګاډي تیرول خو اوس داسې نه ده.
عام روټین کې به 300 پورې ایکسپورت ګاډي کلیر کېده. اوس موجوده داسې اپوزیشن ده چې په مشکل سره 40-50 ګاډي کلیر شي بقایا ټول مطلب دی چې پینډینګ کې ولاړ. نو یو غټ مشکل د ویبا کوج نه جوړ دی چې په دغه کې ورځ په ورځ مطلب دی چې سیستم ډسټرب کې دوه طرف ته روان دی او ایکسپورټ دی که امپورټ دی دواړه طرفه مشکل سره مخ دی. نو اوس موجوده چې زه کوم پوزیشن یم یا موږ ته څه په نظر راځي آن ریکارډ نو اوور آل تجارت باندې مور دین 80% اثر غورځېدلی دی.
د ګاډو کلیر کول یو بل ایجنټ شاه رحمان وایي د دې نوي نظام د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې کسټم کلیرز ایجنټانو ته اول تربیت ورکړل شي.
دې لپاره هغه سہولیات نشته ځکه چې دې لپاره تیز نیټ ضرورت دی، دې لپاره کسٹم ایجنټانو ټریننګ ضرورت دی، حتی چې بعضې داسې کسٹم افسران هم شته چې هغه هم د دې سیسټم نه ناواقف دي. نو ټولو نه اول د دغو خلکو ټریننګ ته ضرورت دی، د دغو له بجلی ورکول، دغو له د نیټ سیسټم ورکول، ځکه چې دا ټول سیسټم دا چې دا د نیټ او د بجلی سره تړلی دی، نو دغه له دا 100% سہولت ورکول پکار دي. دلته خو په لنډ کوتل کې نه بجلی شته او نه نیټ شته، او که نیټ شته دی نو بجلی نه یو چې بجلی راشي نیټ ته لی.
د دغه سوداګرو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اندېښنو په حق لمو چې کله د تورخم کسٹم هاوس ډیپټي کلکټر اطهر نوید رای واخسته، نو دوی ویل چې موږ دوی ته د مالونو ډک ګاډي کلیر کولو لپاره عمله هم زیاته کړې. سوارلس کمپیوټر مو ورته لګولی دی او هڅه کوو چې شپږ ایم بی انټرنیټ سہولت هم ورکو، او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ته به د دغې نوي نظام په اړه تربیت هم ورکو. یاد دی وی چې د کال 2018 د جون میاشتې راهیسې په تورخم کې پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ تر لاندې سختی شروع کړې، او د خیبر ځایي وګړي وایي چې دې سره نه یوازې د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ کې کمی راغلې، بلکې په کاروبار هم خراب اثر پرېوتی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د افغانستان د خوست پر لور. د خوست د امیر وختي چارواکي وای د تیر یو کال په موده کې هلته د نری رانز یا ټی بی څخه د پاسه 900 پیښې ثبت کړي دي. د چارواکو پرون د نری رانز په اړه د آگاهی یا پوهاوی نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ویناګانو کې پر خلکو د صفایي یا نظافت ساتلو ټینګار وکړ، او ویل چې که اوږدمهاله ټوخی، بلغم او مړه تبه لري نو د تشخیص مرکزونو ته دی ولاړ سي. نری رانز خبرېدونکي ناروغي ده چې مسلسل او منظم علاج غواړي. د دې ناروغي په اړه د آگاهی نړیوال ورځ د مارچ پر 23 لمانځل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د نری رنځ د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په څنډه کې د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی مشال راډیو ته وویل چې تیر کال دوی د 1904 مراجعینو اساسي معاینات کړي چې 915 مثبتې پیښې وې.
په خوست کې موږ 915 د نری رنځ مثبت پیښې لرو چې په دېغو کې تقریبا 15% مړینه موږ لرو. د افغانستان په کچا 15,000 خلک د تبرکلوز په ناروغۍ نه په هر کال مبتلا کیږي، چې 15,000 نفره د تبرکلوز د ناروغۍ له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
توبرکلوز یا نری رنځ یو میکروبی او ساری ناروغي ده چې د درملنې وړ ده. د دې ناروغۍ له کبله هر کال د نړۍ په کچه 1,300,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خوست د نری رنځ د کنټرول د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې
نری رنځ یو مزمنه یا زندنې ساری ناروغي ده چې د یو ډول میکروب مایکوبکټیریم توبرکلوز په واسطه منځته راځي. دغه مرض اکثرا سږي مسببي او د هوا د لارې د ټوخي برنجي په واسطه انتقالیږي. خوشبختانه خوست کې مونږ 15 د توبرکلوز تشخیصي مرکز لرو چې ولته هم نری رنځ تشخیص کیږي او هم درملنه کیږي.
دینی عالم مولوی سردار زدران هم له کورنۍ غوښتنه وکړه چې خپل اولادونو ته د نظافت او روغتیا ساتنې مسلې وخی. د پزنګړي ډول د خزو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یادونه وکړه. وی ویل خزو ته باید د روغتیا ساتنې اسانتیاوې برابرې شي.
د نری رنځ یا د ورته نور مرزونه خدای بولم چې د کورنۍ ټول فامیل او ټول غړي خپل ماشومان هغه پوي کی او خپل ماشومان ته د نظافت یو درس ورکي. خبر دا وی چې د نارینهو د فار د نارینهو د تدوی د پر اسانتیاو برابر شي، د زنانو د پر د زنانو په شکل باندې اسانتیاو برابر شي ترڅو زنانو کول شي د زنانو خدمت وکي.
د روغتیاي کارکونکو په وینا د نری رنځ د ناروغي درملنه لشبګو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفه په منظم ډول درمل وخوري. د دې ناروغي د درملنې پیلولو سره د ناروغي د خبرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغي د خبرېدو مخنیوی کیږي. هغه ناروغان چې د سږي نری رنځ ولري د ټوخي، پرنجي او د خبرو کولو په وخت باید خپل پوزه او خوله د یو دسمال په واسطه وپوښي او بلغم هم هر ځای تونه کی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د غرمې یو نیمه بجه سو ګلایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دی. دا په درې کلونو کې کابل ته د یو پاکستانی وزیر اعظم لومړی سفر دی. په کابل کې د مشال اړیکو خبریال وای ولسمشر غنی په ارګ کې وزیر اعظم عباسی ته هرکلی وویل. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود له پلار سره لیدلی. نوموړي پرون د نقیب مسعود فاتحه وکړه او د هغه له بچو سره یې ولیدل. دا خبره د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر مازدیګر په یو بیان کې کړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي د هیواد په آئین کې فوجي واکمنۍ هیڅ ځای نه لري او دی به د هیڅ ناجمهوري اقدام حمایت ونه کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د نومیالي وکیلي او فعال اسما جهانگیر په یاد کې جوړې غونډې ته په وینا کې د عدالتي مارشالله گنگوسی هم رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات اعلان کړي دي. شاهد خاقان عباسی پرون ماښام د اقتصادي مشاورتي شورا تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل د نوي نظام سره به سم د هیواد ټول خلک د هغوی د شناختي کارډونو له لارې څارل کیږي چې ټیکسونه ورکوي او کنه. د روسیې او د چین بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه د امریکا غندنه کړې. ویلي دي چې واشنگټن په یو اړخیزه توګه د ځینو موافقو د بدلولو هڅې کوي. او برتانیا او امریکا په ملګرو ملتونو کې په روسیې سخت انتقاد کړی او باندې تور پوری کړی چې د برتانیې په خاوره کې د اعصابو فلجولو کیمیاوي ماده په استعمالولو برید کړی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د مشال رادیو د دوو ځانګړو خبرونو چې لومړی تاندې هلې دي او پسې جمهوریت. د نن په تاندې هلې خبرونه کې د پروفیسر ډاکټر نور جهان سره خبرې سوې دي. ډاکټر نور جهان چې د خیبر پښتونخوا د دوو پوهنتونونو وایس چانسلر پاتې سوې ده، د کرک د تخت نصرتي سره تعلق لري. هغې د هالینډ او امریکا څخه په سپیس ساینس کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د دوو پوهنتونونو د پخوانی وایس چانسلري پروفیسر ډاکټر نورجهان سره خبرې کوو.
هر یو لارا کی تکلیف شته خو ژوند هغه به از چیلنج ایکسپټ کړي او ما ایکسپټ کړی دی. تکلیفونه مې تکل خو خوشاله پدې یم. په ایجوکیشن سیکټر کې به زما د لاسا زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچی به چې په هغه کې جینکې الکان ځوانه.
ډاکټر نورجهان چې د خیبر پښتونخوا د دوو پوهنتونونو وایس چانسلر پاتې شوې ده، د کرک د تخت نصرتي سره تعلق لري. هغې لومړنۍ زده کړې د خپل کلي سره سره په وزیرستان او کوهاټ کې کړې دي. هغې د پېښور پوهنتون په جیولوژي کې شپاړسم کړې دي او وایي په هغه وخت کې په خپل لومړني کار یا جاب کې به ډېرو ژورو ژورو کانونو ته هم کوزېده. د خپل تعلیم او د کاري تجربو په اړه هغه وایي
ما کاکول فاسفیت مائنز ورته وی د افتاباد کې د پاکستان فرست پروډکټیو مائنز وو. هلته کې ما از ا ټرینی جیولوجیسټ کوم دې جاب جوین کو او تاسو به یقین ساتئ یا نه خو هغه وخت کې زبا 14th لیول مائنز ته بزلاندې تلم. میپنګ به مم خپل کو ټول مونږ سره بریټیشرز زیات وو او زمونږ پاکستانیان کم وو او اغل تکی به مونږ خپل کار کو او بیا اغې نه پس چې کوم دی بیا لکه هغه وخت کې زما واده شو او واده سره سره چې کوم دی زما بچی هم ساتل. بیا مې ایم ایس ایم فل هم چې کوم دی انوایرمنټل جیولوجی کې وکړو. بیا اغې نه پس چې کوم دی په اوپن میرټ باندې چې کوم دی زما سکالرشپ ته اپلای وکړه هالند نامې دا دی یو انسټیټیوټ فار ایروسپیس اینڈ ارتھ سائنسز. هغه ځای نه مې بیا ایم ایس وکړو په اسپیس سائنسز کې او بیا پارشلی پی جی میں ہم ماغنو اکڑلا. بیا را لما پاکستان کے سب پارش میں التا اکو و بیا ما آغا پی جی خوالا ڈیفینڈ کرا. پوسٹ ڈاکٹورل میں بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا یو ایس نا اکو.
پروفیسر ڈاکٹر نور جہان د پیښور یونیورسٹی د ماحولیاتی سائنس یا انوائرمنٹل سائنسز چیئرمین هم پاتې شوی دا او د اسلامیہ کالج پوهنتون او ثوابی پوهنتون د وایس چانسلر په حیث هم کار کړی دی. هغه د یو پوهنتون د مشر په حیث تجربه لري او د خپلو زده کړو په وخت د زده کوونکو د تنظیمونو یو فعال غړی هم پاتې شوی دا. د ډاکټر نور جہان نه مو وپوښتل چې په پوهنتونونو کې موجوده سیاسي هلو ځلو او د زده کوونکو تنظیمونو ته څنګه ګوري.
سیاست زما خیال دی چې شوی دی په یونیورسيټیانو کې زموږ په وخت کې باقاعده رجسٹر د فیډریشنونو زموږ چې چې خپل پېښور یونیورسيټي کې سټوډنټو ما په خپل په سټوډنټ اسوسییشن سټوډنټس فیډریشن دې کې زما ډېر کار کړی دی. باقاعده مونږ خو د سټوډنټ هیلپ کو او زه به نن تاسو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی کې چې څونه ممبران دي که زه غلط نه وایم 80% دا ټول د دغه یونیورسيټیانو د سیاست چې کوم مونږ ورته وایو آلدو دا آغا سیاست نو خو دغل تکی یو سیاسی پوها ورکول یو لیدرشپ دغا ورکول دا ټول شیزونا موجود وو او مونگا ټولو خلکو چی کما دے آغا حساب سرا چی سوپر دا سیاست دی مونگا پارٹیسپیشن ټولو خلکو کڑے دے او 80% چی کما دے ایم پی ایز ایم این ایز نن دا خیبر پختونخوا چی تری دیا دا پشاور یونیورسٹی ریجوے نو دا سیاست انسان نا دا سی انسان نا جوڑی چی کم نن زمونگا دا بچی کم ارخت روان دی پدے کی نورا ہم دیرے خبری دی چی آغا تاسو تا هم پته دا نیشنل انټرنیشنل پولیټیکل چې کوم حالات روان دي هغه هم دي هو زمونږ په ملک کې د نا او په خیبر پښتونخوا کې څو غړي داسې هم دي چې هغه بچي مس گائیډ کوي او هغه بچی چې کوم دی هغه بیا استعمالي او زه به ایمن دا هم وایم چې په کار دادا چې څنګه مونږ نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی چې مونږ وایي اکستریمیزم ټیررزم او دا ټول سیزونه مونږ ختمو زه به وایم چې زمونږ دا بچی چې نن د ټولو یونیورسيټیانو کې موجود دي په کار دادا چې ټولو نه مخکې دی ایجوکیټ کولو دپاره ټیچران ایجوکیټ شي زما فیکلټی ممبرز ایجوکیټ شي چې یو بچی چې هغه دی اړخته روان دی مونږ به څنګه د هغه هغه سایکولوژیکل دی کې هغه سیاسي طور باندې دی که هغه یو پوزیټیو سایډ دی اف د سوسایټي هغه طرف هغه ټولو نمخ کې د هغه اویرنس پروګرام پکار.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان چې د مذهب د سپکاوي په تور بلوګرو زده کوونکو اوجه له دغې پیښې وروسته په پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا کې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو او په نصاب یو ځل بیا نیوکې پیل شوې. ډاکټر نورجهان وایي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به په نصاب کې یو لوی بدلون راوستل وي.
زما په کریکولر کې پکار دادا چې ساينس اینڈ پیس ریلیجن اینڈ پیس دا ساينټیفیکلی سوشلی او باقاعده چې کم خلک ریلیجیسلی زنا بچی مس گائیډ کوي هغه هم پکار دادې ځکه چې زنن هم دا کلیم کومه سدیانې تیرې شوې مذهبونه چې کم دي هغه پتا سو وګوره هغه چرې هم یو انسان نه زناور نه جوړي خدا زمونږ د خپلې سوسایټي زمونږ چې کم اکشنز دي زمونږ چې کم ټریننګ دي زه وایم چې اول پکا دا چې مونږ کریکولا هغه کې چینجز راولو زم د سټوډنټس او د ټیچرز د دې دوه د پر څنګه چې نېشنل اکشن پلان دی نېشنل اکشن پلان دی جوړ کی چې په ایجوکیشن سېکټر باندې هغه هایر ایجوکیشن د سکول لیول نه اوسې د یونیورسيټي لیول پورې چې یو ټیچر چې هغه صرف کلاس اخلی نه کلاس به صرف اخلي خو اول مونږ خپل فیکلټی ممبرز اول زمونږ خپل سوسایټي چې کومه دا که هغه مور دی که هغه پلار دی که هغه ورور دی که هغه خور دی که هغه ټیچر دی چې مونږ خپل دی اویرنس پروګرام داسې وکړو چې مونږ خپل اول پی پوه شو او دا بچی هم نو که مونږ نن ایجوکیشن انسټیټیوشن باندې دې خبرې ته توجه ور نکړه او کریکولر چینج او امپروومنټ لپاره توجه ور نکړه خو بیا هم زه به وایم چې په دې پیښور کې ترجان په شان ډېرې ښځې دي چې هغه جاب هم کوي هغه بهر هم وځي هغه د ژوند حل ټولې هلې ځلې کوي دا ورځ به بیا لري نه وي چې په خبر نه به هم دغه شان خارې بیا جوړیږي چې هغه کې به بیا یا خزي یا داسې وخت نه وخت د ژوند حل ځلې به خلق نشي که سپوز زه دا کوېشن په خپل هم د ځان نه کله کومه چې مشال سره الته ټول بچي هم ټیچران هم انسټیټیوټ اور ایڈمنسٹریشن هم وو آیا دا خلک مینټلی اویئر نو بس څنګه اوښوالا خو بیا به زه هغه انسر سره ځم چې مونږ له پکارداري چې مونږ په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې اوس دغه وخت کې مونږ اویئرنس پروګرام پوزېټیو سایډ باندې انټروډوس کو او نېشنل ایجوکیشن پالیسی کې.
پروفیسر ډاکټر نورجهان چې د هلکانو او جنکو د ګډ تعلیمي نظام د دوو لویو تعلیمي ادارو مشره پاتې شوې ده، په دغه ټوله لار د کومو مشکلاتو نه تیره شوې په ځواب کې وایي.
زکه ما خیال لیتی زما سره با داسې ټکی اویلیبل نه دي چې زه خپل مشکلات پکې وایم، خو یو خبره به زه کوم چې څنګه چې زه وایم چې نیشنل ایجوکیشن پالیسی دغه شان به زه وایم نیشنل وومن پالیسی. زه ډېرې خبرې به دا وخت نه کوم. یو خبره ده چې ډېره ساده خبره ده، تاسو سره ما مخکې هم کړې ده چې ما د ژوند تیر کو کله کله ما ذهن کې راځي نورجان خو ډېر زیات ښکلی نوم دی، د دې مطلب دی د ټولې دنیا نور چې هغه هغه به دنیا له رڼا ورکوي. زه کله کله سوچ کوم چې مور ته به وایم چې مورې چې یا زما مور ژوندی وه ادې تا زما نوم د زړه چودینو ولې نه دی ایښی. دومره تکلیف مې تیر کړو په دې ژوند کې چې شاید بچیا ته چې دلته ناسته یې ته به سوچ مو نه کړی شي چې سوچ وکړې نو خو به یارېږي له هغه تکلیف نه. خو خبره همدا ده چې انسان چې کله تکلیف تېروي هغه په ذهن کې یو خبره وي، یو کس تکلیف تېروي خو از ا ریزلټ آف دیټ بیا چې کومه دی په زرونو کو تلارې کولای. نو ما تکلیف ته کو زبا وېما چې هر یو لار کې تکلیف شته خو ژوند هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دی تکلیفونو مې تکل خو خوشاله پدې یم چې فاینلی په ایجوکیشن سېکټر کې به زما د لاسه زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچي به چې په هغې کې جینکې الکان ځوانه هغې ته ما یو داسې رڼا ورکړه چې زه خوشقسمته یم چې دا رڼا ورکول د هر چا لاس ته نه راځي. زما له زه خو د نصیب ولا خپل ځان ته وایم. او بله خبره دا ده چې تکلیف تیر نه کړي نو بل سړی ته به لاره څنګه سمې. ځان باندې خو تکلیف تیر کړي خو لاره به بل ته سمې دا د ژوند مقصد دی. او زما خیال دی چې که مذهبي لحاظ سره وګورې هم وایي چې انسان او انسانیت او سوشل اسپیکټس واخلی انسان او انسان دا دواړه ډېر تړلي سيزونه دي. او ما دکړه هم وکړه انسان او انسانیت ته مې کنټریبیوشن هم ورکو. هغه تکلیف چې کومه دی زنن خوشاله یم زه پراوډ فیل کوم زما مور پلار زما رونه خویندې زما ملګري کسړي دي که ښځې دي هغې ټول په ما باندې پراوډ فیل کوي. او په دې لاره کې صرف داسې نه ده چې ټولو سړو چې کومه دی زما په تکلیف راکړي، داسې خلک هم شته چې هغه زما مور پلار سپورټ کړي ما زما هسبند زه ډېره سپورټ کړي ما زه بچو سپورټ کړي زما داسې د یونیورسيټي ملګري چې هغه زنه سړي دي زنه خج هغه هم ماته په دې تکلیفونو کې ډېر زیات سپورټ راکړي دي.
پروفیسر ډاکټر نورجهان وای په ټولنه کې د ځینو خلکو د رویو لوجې هم جنکی او خزی د خپلو ارمانونو او مقصدونو په پرېښودلو مجبور شي خو باید اوس نور داسې ونشي. هغه وای
خزا یو انسان دی او خزا چې کله تکلیف په ډیر زیات راشي نو هغه هغه تکلیف زیات برداشت کوي او مخکې لکه څنګه زه به تاسو ته پته ده چې د بچي پیدا کول د بچي ساتل دا چې څومره تکلیف دی شاید ډېر زیات بل تکلیف په ژوند کې نه. نو بیا سړو له کم از کم پکار ده چې ښځې سره پرپریشن کوي ښځې ته ریګارډ ورکوي او چې کومه ښځه زموږ په شان مخکې راشي کم از کم د هراسمنټ دیکړي کله د مذهب نوم استعمال کړي کله په سوسایټۍ کې د وومن امپاورمنت مو استعمال کی چې دا خو دینه یاره ده او کله چې کومه دې صرف پروفیشنل جلیسی نو دا سه کسان دیب دي خو دا سه کسان هم شته چې هغه مال سپورټ کوي چانه کې هم ډیر زیات راځي. اخیره کې وځي د ولر زونه ویم بیا په تکلیف مې ډیر زیات تر کړي دي خو کدا تکلیف ما نه وی تر کړي ما دا خپل چیلنج چې ما کم اکسپټ کړو دا مې پریخي وو او نرم خلکو لور کړي وا نو شاید اوس ببل چا د خواهش نه لرو چې زه به هم دا سه لیول تر او بیا بازو وای خوش قسمت یم دنیا لمه هم کنټریبیوشن ورکو بیا پښتونخوا ته زما پښتنو رونو خویندو دوانو ته او زما خپل بچی چې کمې دی هغه هم زه دغه شان ټرینډ کوم نو ان شاء الله دغه شان خلک برازي کنټریبیوشن وکړي خو مونږ له پکاردار چې دا تکلیف سخت دی خو دا به مونږ دونه زیات تکلیف دا استعمال وې زړه چودین به شک ټیک دما دا ټکي استعمال کو خو پکار دا سیدا چې مونږ خلک هم ترش کو چې په ځان تکلیف تیرې بیا تیروا او په خلک هم ترش کوه.
ډاکټر نورجهان وایي د دې او د دې د نورو خویاندو په تعلیم او کار کولو کې تر ټولو زیات رول د دې مور او پلار ادا کړی دی. هغه وایي مور پلار یې غوښتل چې لوریانې یې وړاندې تعلیم حاصل کړي.
دا کریډیټ بزو اشتیا خبره دا والد صاحب له همور کوم خپل مور له ور کوم چې هغه دا هغه وخت د سوسایټي ټبل بیم هم اخستی وی او بل دا دا چې دا هغه وخت خو چې کوم دی ډیر داسې غربت والا وخت هم وو په بریمه خبره دا دا چې شاید زما خپل انالیسس چې دی مونږ کلی چې کوم دی په دې کې نخو اوبو نشتا په دې کې کارخانه نشتا په دې کې فرټایل ځمکه نشتا چې هلته کې خلک غنم دغه وکړي چې ډېره ګټه مټه اوچ غرونه دي او داسې صحرا ټایپ ځای دی نو سورس آف ارننګ چې کومه دی موسټلی خلک ایجوکیشن یا چې کومه دی سعودي عرب ته مزدوري ته دي د میډل ایسټ کنټریز ته خو زه به خپل ټول کریډیټ چې کومه دی زیات تر فادر ته مې هم ورکوم والد صاحب ته خو مور له مې زیات ورکوم ځکه چې زما والد صاحب خو به کلي کې نه و چېرته یو ځای بل زه به خپل کار پسې و خو د سوسایټي ټول تکلیفونه زما مور ډېر ډېر زیات برداشت کړی دي او هغه دا سپورټ زما ادې چې کومه ده دا خو اوس تقریبا د دې خبرې څه د پاسه سلویخ پر ځای شوې چې ادې اوس وفات شوې ده خو زه نن به هم هغه ته سلام کوم نن هم په خیبر پښتونخوا کې مونږه زما سلور خویندې یورور مدې ټول مونږه چې کومه ده هاي ایجوکیټډ په خدا زبان دي کومه ده لکه سوسایټي کنټریبیوشن لیول کتا سو واخلې هر سړی خپل ځان له کنټریبیوشن
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا ته دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري تاندې هلي خبرونه ته تاسو غوښنولې وو چې د میرمنو په اړه او سره جو د مشال رادیو د ویبلی اونیز خبرونه جمهوریت پر لور د جمهوریت په ننني خبرونه کې به پر دې موضوع بحث واوري چې نا امنی او پټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه څومره غزمنه کړې ده او د دې ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي د جمهوریت اونې خبرونه د جمهوریت ارزښتونو او جمهوریت حکومت نظام په اړه بیلابیل موضوعات سیړي او هر اونې په امیر ساحل جوړوي نو راځي چورته غوښو جمهوریت
جمهوریت
ستړي مشه په نننې خبرونه کې باور چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلی مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو تر رسیدل تاوان څومره لوی دی همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چېړو د اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی
هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده. په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي، او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګار رامنځته.
ابو بکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي، چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډېر ګړندي شول. او عمده علت یې دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې، او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ، او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. د ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی، او هغه بدلون په عمومي ډول ډېر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډېر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور ده، د ثقافت ده، د کړوړ ده، د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش، او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی. یو دویم دی سیاسی حوالہ باندھے پختانہ پدا سے شکل کی اس دی سیاسی گندنوں پر شکل کی دمونظم کی دو سلیہ تدیر حد پوری داغی ختم کر، اور درم دی پختنو اقتصاد او سماج کم ارتقائی مرحلو سر بدی سلولو او صنعت او حرفت تبرات او تجارت تبرات اغا ما تکڑے شوا، او چکم ډېر لوی اغه سرکار وکړی شو، اغه داوه چې اغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکی یا رابطه وشلې ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده، بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي، هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسېدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځینې شیان ور وتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني، او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډېر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډېر ډیموکراټه وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده، چې دلته فرد اوس هم ډېر مهم دی. یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي. هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډېر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري، یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي، بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلونونه راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور کا هلته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوی، نو ارتقا یې دا و چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثری کړنو سره د اثری ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغه کې دا و چې باید خزو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نور هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو د دونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلي بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفه وروسته ښه راغلاست. تاسو واوریدل چې نا امنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل آسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه قوي شي. د قوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د قوي معنا دا ده چې دا حکومتونه، دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي. او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې د خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه په کار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسیر شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه نظام خیال دادی چې بیا دا 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستي شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنۍ حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشه ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري. ځکه چې کله اوم د دې سهاسه کیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزو نه سبق هم زده کړی. د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په ډیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي. خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس نو په مخه ښه.
جمهوریت.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو